وخت افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یو بل پښتو خبرونه پیل شوه. د خبرونه تر یولسو بجو ده او په ترڅ کې دوه اونیز پروګرامونه د سپورت او د ښځو لپاره پروګرامونه هم ځای شوي. خو د دې تر څنګ د افغانستان او سیمې په اړه پر یو لړ مسایلو راپورونه هم لرو. د خبرونې بشپړه معرفي باید د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو وروسته وکړم، خو په سر کې مجاهد جواد د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد او د نشي موادو د ستونزو په لبنځوړلو کې پرمختګونه ډیر ورو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي دا هیله منه ده چې کاناډا به کله چې په 2018 میلادي کال کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، په دې هیواد کې د امریکا له پوځي هڅو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان د نویو بندیزونو پلوي نه کوي. دا خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد او د نشي موادو د ستونزو په لمنځوړلو کې پرمختګونه ډیر ورو دي. اوباما دغه څرګندونې افغانستان ته د یکشنبې د ورځې د ناڅاپي سفر وروسته له امریکایي ان بي سي تلویزیون سره په مرکه کې چنن خبرېږي کړې دي. اوباما وویل افغان ولسمشر حامد کرزي سره یې په خبرو کې پر دې مسلې ټینګار وکړ چې دې ته اړتیا ده چې اوسنی حالت باید ژر بدل شي. هغه وویل د غواړي چې په دې هیواد کې د ادارې د ښه کېدو، د قانون د حاکمیت او د اداري فساد د لمنځوړلو په برخو کې حلو ضرورت دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي دا هیله منه ده چې کاناډا به کله چې په 2018 کال کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، په دې هیواد کې د امریکا له پوځي هڅو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. کلنټن دا څرګندونې له کاناډا څخه د لیدنې پر مهال وکړې. کلنټن وویل موږ د کاناډایي ځواکونو، د کاناډا د حکومت او تر ټولو زیات د کاناډا د خلکو د هغو مرستو منندوی یو چې له موږ سره یې د افغانستان په ماموریت کې کړی دی، او هیله یې څرګنده کړه چې په یو شکل به دغه مرستې دوام وکړي. په اوس وخت کې 2100 کاناډایي عسکر کندهار کې ډیره دي چې ټاکل شوې ده په 2018 میلادي کال کې به له افغانستان څخه ووزي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وایي که د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې بایللی نه شو او په کندهار کې حکومتي اداره خل نه کړه، د افغانستان لپاره به د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي ناکامه شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې پرون افغانستان ته ورسید وویل کندهار په افغانستان کې د ثقل مرکز دی او د طالبانو پر ضد د جګړې د انډول د بدلولو لپاره کلیدي اهمیت لري. مولن وویل که په کندهار کې حکومتي اداره اصلاح او فساد ختم نشي، دوی به په کېدونکو پوځي عملیاتو کې بریالي نشي. په هرات کې محلي دولتي چارواکو د طالبانو د هغه ادعا په اړه بې خبري وښوده چې وایي 15 تنه نیول شوي دولتي سرتیري تیر ورځ بیرته خوشي کړي دي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه 15 تنه سرتیري چې مو دوړاندې پر وبات څنګه ولسوالۍ کې یو پوسټ څخه نیولې و چې اوس یې بیرته د قومي مشرانو په غوښتنه خوشي کړي دي. تر وبات څنګه ولسوال خاغلی څخه د پیښې په اړه ازادي راډیو ته بې خبري وښوده. او نن په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر 43 افغانۍ او 45 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 2 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 اتیا پوله، زر ایراني تومن 43 افغانۍ او 40 پوله، زر پاکستانی کلدارې 502 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فرشتي جلسې څخه واورئ.
د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان د تازه بندیزونو پلوي نه کوي. اردوغان ویلي چې ترکیه له ایران سره لږ تر لږه 380 کیلومتره ګډ سرحد لري، او په څنګ کې دواړه هیوادونه د انرژي په شمول په زیاتو مهمو مسایلو همکاري سره لري. د ترکیې د صدر اعظم په وینا پر ایران د ملګرو ملتونو پخوانیو بندیزونو هم چندان موثره نتیجه نه ده ورکړې. رجب طیب اردوغان دا خبرې پرون په انقره کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره تر لیدو وروسته کړې دي. مرکل له ترکیې غوښتنه کړې چې د ایران په مسله کې د امریکا او اروپا په ملاتړ رایه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي چین به د ایران د اتمی پروګرام په خاطر په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د تازه بندیزونو په وځ کېدو کې خپل رول ولوبوي. میرمن کلنټن د کاناډا په مرکز اوتاوا کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې تایید کړ چې د چین حکومت پر دې خبره چې ایران باید د اتمي وسلو لرونکی قدرت نسی موافقه کړې ده. هیلری کلنټن د کاناډا مطبوعاتو ته وویل ایران خپل اتمي پروګرام د سوله ییز هدف ثابتولو کې د خپل اتمی پروګرام د سوله ییز هدف په ثابتولو کې پاتې راغلی، نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا به پر دې هیواد د بندیزونو په اړه موافقې ته ورسیږي. روسی چارواکي وایي چې د مسکو د میټرو په دوو سټېشنونو کې چې په چاودنو کې د وژل شویو شمېر 8 ته رسېدلی. د پولیسو په وینا حملې دوو ښځو چې چاودیدونکي مواد یې په ځانونو پورې تړلي وکړي دي. د پرون سهار په انتحاري حملو کې لږ تر لږه 45 تنه په مسکو کې زخمیان سوي. چاودنې پرون سهار وختي چې د خلکو بیروبار زیاتو سوي دي. دا په تېرو شپږو کلونو کې په مسکو کې تر ټولو ستره وژونکې حمله وه. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت هیڅ کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د روسیې د امنیت د فدرالې ادارې رئیس وایي په حمله کوونکي غالبا په شمالي قفقاز کې د تروریستي ډلو غړي وې.
په نشې پریدوارېتلنی ورسیه
د وایي د ابتدایي تیوري همدا ده چې دا تروریستي حملې په شمالي قفقاز کې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. دا زموږ اساسي نظر دی. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف د روسیې له جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف سره پرون په ټلویزیوني ناسته کې دا خبرې وکړې. دوی وویل چې د ارزیابي په سیمه کې د موندل شویو اجسادو له مخې کړې ده. په مسکو کې امنیتي مسؤلینو ویلي چې په ټوله روسیه کې د ترانسپورتي سیستم د امنیت د تامین لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي. نړیوالې ټولنې د روسیې په مرکز مسکو کې پرونی چاودنې غندلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې له جمهور رئیس نیکولاس سارکوزي سره خبرې کوي. تر خبرو مخکې د فرانسې جمهور رئیس پر متحدو ایالاتو غږ وکړ چې د راتلونکي ښه اقتصاد جوړولو لپاره د اصولو د رامنځته کولو په برخه کې ورسره یو لاس سي. جمهور رئیس سارکوزي په نیویارک کې د پوهنتون محصلینو ته خبرې وکړې. امریکا ته دا سفر د جمهور رئیس نیکولا سارکوزي لپاره چې خپل هیواد فرانسه کې محبوبیت په کمیدو دی مهم ګڼل کیږي. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د چین نوی سفیر ته ویلي چې واشنگټن له دې هیواد سره د مثبتو روابطو غوښتونکی دی. سپینه ماڼۍ وایي اوباما د اتمي وسلو د کنټرول او د دوامدارې او مناسبې نړیوالې اقتصادي ودې په څیر پر مهمو نړیوالو مسئلو د چین، امریکا او نورې نړۍ ترمنځ د همکارۍ د ټینګېدو غوښتنه وکړه. او د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یوه تازه رپورټ کې ویلي چې په 2009 کال کې په هیڅ اروپایي هیواد کې د اعدام سزا نه ده عملي سوې. دا سازمان چې په خپل تازه رپورټ کې چې په نړۍ کې د اعدامونو په اړه خبر سوی وایي چې د اعدام سزا د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د ورکېدو په حال کې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي په روسیه او یوکراین کې په تېرو 10 کلونو کې څوک ندی اعدام سوي. د سازمان په خپل رپورت کې همدار استایدوي چې د پخواني شوروي په یو شمېر جمهوریتونو لکه بیلاروس، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان کې په تیره یوه لسیزه کې یوازې 130 تنه اعدام سوي دي. دوی وایي له 2006 کال راهیسې بیلاروس یوازنی اروپایي هیواد دی چې اعدام پکښې کې عملي سوی دی. دوی په بیلاروس کې دوو وروستیو اعدامونو ته چې تقریبا 2 اونۍ وړاندې ترسره سول هم اشاره کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي که د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد پر ضد مبارزه کې بریالی نه شو او په کندهار کې حکومتي اداره ښه نه کړه. د افغانستان لپاره به د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي ناکامه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د جنایي جرمونو د پیښو د کموالي خبر ورکوي. ولسي جرګې پریکړه کړې چې د کابل ښار د پډولي په دښته کې د معیوبینو او معلولینو ته د کور جوړولو لپاره ځمکه ورکړل شي. د افغانستان په اړه پر یو له نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه یو تحلیل دراورو او په موسکو کې د پرونیو ځانو ژونکو حملو له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم سپورت او دغه راز د ښځو لپاره اونیز پروګرامونه ځای شوي. راسره اوسئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وای چې ک د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد پر ضد مبارزه کې بریالی نشو او په کندهار کې حکومتي اداره ښه نکړه. د افغانستان لپاره به د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي ناکامه شي. ټاکل شوی ده چې افغان او نړیوال ځواکونه په کندهار کې پراخ عملیات پیل کړي، خو امریکایي چارواکي وایي چې تر دوو عملیاتو وړاندې باید په کندهار کې یو لړ بدلونونه راوستل شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز ادمیرال مایک مولن د څرګندونو نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
د کندهار په باب د ادمیرال مایک مولن خبرداری پر کرسی فشار نور هم زیات کړه او په دې باب یې پوښتنې پیدا کړې چې آیا د سختریزو پر ضد به د امریکا رواني هلې ځلې بریالی شي او کنه. د امریکا لوی درستیز دا خبرې کابل ته د روانېدو په وخت له خبریالانو سره وکړې. مولن دا هم وویل چې دا په کابل پورې اړه لري چې د حکمتیار د اسلامي حزب په شان له وسلوالو مخالفانو سره روغه جوړه کوي او که یې نه کوي. خو وی ویل تر هغو چې د جګړې انډول نوی بدل شوی د پخلاینې هلې ځلې به نتیجه ورنه کړي. ادمیرال مایک مولن همداراز وویل ډېرې هلې ځلې روانې دي، خو ماته اوس زیاتې پرېکنده او قاطع نه ښکاري. زه فکر کوم چې دا فعالیتونه لا په ابتدایي پړاو کې دي. تر اوسه پورې ما داسې کوم څوک لږ تر لږه په امریکایانو یا نورو متحدانو کې نه دی لیدلی چې داسې فکر ونه لري چې موږ ته پکار ده د قوت له دریزه خبرې وکړو. زما په نظر موږ لا داسې یوه حالت ته نه یو رسیدلي. ولسمشر باراک اوباما د یکشنبې په ماښام د افغانستان په سفر کې له کرزي وغوښتل چې فساد پای ته ورسوي، او په دې توګه یې د کرزي له لوري په دې برخه کې د کافي اقداماتو پر نه کولو د امریکا اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د پوځ لوی درستیز مایک مولن وویل که په افغانستان کې په پراخه پیمانه فساد ختم نه کړو او مشروع اداره رامنځته نه کړو، په کندهار کې به بریالي نه شو. ټاکل شوی ده چې نړیوال او افغان ځواکونه په لنډ وخت کې په کندهار کې چې د طالبانو لپاره خاص اهمیت لري لوی عملیات پیل کړي. مایک مولن وایي که په کندهار کې حکومتي اداره اصلاح او فساد ختم نشي، دوی به په دې عملیاتو کې بریالي نشي. د امریکا د دفاع وزارت د جګړې د پلان جوړونکو لپاره ځانګړي اندېښنه د ولسمشر کرزي د ناسکه ورور احمد ولی کرزي له ترکه ده چې د کندهار د ولایتي شورا ریاست په غاړه لري، خو عملا په جنوب کې تر ټولو قدرتمند چارواکی دی. پر هغه باندې تور دی چې د مخدرو موادو په کاروبار کې لاس لري، او همداراز ویل شوي چې له سی آی ای سره یې همکاري کړې، خو سی آی ای دا موضوع هیڅکله نه ده تایید کړې. د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز وویل کندهار په افغانستان کې د ثقل مرکز دی او د طالبانو پر ضد د جګړې د انډول د بدلولو لپاره کلیدي اهمیت لري چې امریکا غواړي دا بدلون په همدې کال کې راشي. د وویل کرزی باید د فساد د مخنیوي او په کندهار کې د سمې ادارې د جوړولو غم وخوري. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا احمد ولی کرزی باید څنګ ته شي، وویل فکر کوم چې په کندهار کې د حکومتي ادارې ستونزې او د فساد د مخنیوي مسأله باید ولسمشر کرزی حل کړي.
و امریکا چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن وایي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی باید د اداري فساد پر ضد مبارزه کې کوټلي ګامونه پورته کړي، او کچېرې دغه مبارزه بریالی نه وي په کندهار او کندهار کې حکومتي اداره ښه نه کړي، د افغانستان لپاره به د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي ناکامه شي. دغه راز مو په راپور کې واورېدل چې ښاغلی مولن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د حامد کرزی ناسکه ورور احمد ولی کرزی چې د کندهار ولایت د ولایتي شورا مشري په غاړه لري څنګ ته نه شي، وویل د په فکر په کندهار کې د اداري فساد ستونزې او د فساد د مخنیوي مسلې باید ولسمشر کرزی په خپل حل کړي. خو یو بل امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رویتر اژانس ته ویلي چې غواړي احمد ولی کرزی په کندهار کې نه وي، ځکه د هغه په وینا هغه شر اچونکی دی. په همدې حال کې امریکایي پوځیانو ویلي چې افغان او نړیوال ځواکونه به په کندهار کې د جون په میاشت کې پراخ عملیات پیل کړي، خو امریکایي چارواکي وایي چې تر دغو عملیاتو وړاندې باید په کندهار کې په سیاسي برخه کې یو لړ بدلونونه راوستل شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. لویدیځو ورځپاڼو هم د افغانستان مسایل په راپورونو کې څېړلي. مهمې برخې فریده هوډ سیفی اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د دې عنوان لاندې چې اوباما له ښاغلي کرزی څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه لیکي، څلور میاشتې مخکې کله چې ښاغلي کرزی د خپل جمهوري ریاست د دوهمې دورې په پیل کې وینا کوله، ژمنه وکړه چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي او د یوې ښې حکومتدارۍ لپاره به هلې ځلې وکړي. خو امریکایي مقامات وایي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې په دې برخه کې کوم د پام وړ بدلون نه ویني، او هغه هم په داسې شرایطو کې چې امریکا غواړي د طالبانو د حاکمیت په مقابل کې یو د اعتبار وړ بدیل وړاندې کړي. له هغه وخته چې اوباما د امریکا د جمهور رئیس په توګه په کار پیل کړی دی، د تر اوسه افغانستان ته د 50,000 نوو عسکرو د لیږلو امر کړی. ورځپاڼه زیاتوي د ډیرو څارونکو په فکر د دغه شمیر قواوو راتلونکي تر ډیره حده په دې پورې تړلې ده چې آیا د افغانستان حکومت به د دې توان ولري چې د شورشیانو تر له منځه وړلو وروسته به وشي کړي ولس ته لازم خدمتونه وړاندې کړي. ښاغلی اوباما په داسې وخت کې افغانستان ته سفر وکړ چې هلته تیاره وه، او د یوازې 2 ساعته په دې هیواد کې تیر کړل. واشنگتن پوسټ لیکي متحده ایالاتو هڅه کړې ده چې ښاغلی کرزی دې ته وهڅوي چې په خپل حکومت کې لایق او په کار پوه کسان وګماري، د غلا او لویو اختلاسونو مخنیوی وکړي، او د مخدره موادو پر ضد مبارزه وکړي. د واشنگتن پوسټ په وینا ښاغلی کرزی چې د اګست په میاشت کې د درغلیو ډکو انتخاباتو په نتیجه کې بیا جمهور رئیس وټاکل شو، حتی تر اوسه د خپلې کابینې ټول غړي نه دي ټاکلي، او د مرکزی دولت د هیواد په لویو ښارونو کې هیڅ ډول حضور نه لري. په ډیرو لرو پرتو سیمو کې شورشیانو خپلې ځالې جوړې کړې دي. سپینه ماڼۍ او د امریکا د ملي امنیت د ادارې مامورین په دې باور دي چې په هلمند او په کندهار ولایتونو کې د لویو پوځي عملیاتو ترڅنګ باید د محلي حکومتونو په چارو کې اساسي بدلون او بهبود راشي. ورځپاڼې په دې مقاله کې د افغانستان د ولسي جرګې د یو غړي خالد پښتون خبرې اقتباس کړي چې وایي د ښاغلي کرزی د واکمنۍ په دوهمه دوره کې موږ تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ده لیدلې، او همدې کار ښایي واشنگتن ډیر اندېښمن کړی وي. د نړیوالو اړیکو او امنیتي مسایلو نشراتي شبکه چې په سویس کې خبريږي د امریکا او پاکستان د اړیکو په هکله یو مقاله خبره کړې او لیکي په تیرو 2 میاشتو کې د امریکا پاوز د عملیاتو او د تروریزم ضد هلو ځلو په نتیجه کې په جنوبي آسیا کې یو د پام وړ بدلون تر سترګو شو، او هغه دا چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د امریکا د پاوز سره خپلې همکارۍ زیاتې کړې. په تیرو 2 میاشتو کې د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو د نږدې همکاریو په نتیجه کې د طالبانو 40 لوړپوړي چارواکي او د القاعده شبکې ځینې غړي په پاکستان کې ونیول شول. د هغو کسانو په ډله کې چې په پاکستان کې ونیول شول، یو هم ملا عبدالغنی برادر او بل ملا عبدالکبیر دی چې د کوټې د شورا یو مهم غړی دی شامل و. د امریکا او پاکستان ترمنځ وروستۍ همکاري چې ډېرې بریالۍ وې او دواړه خواوې راتلونکي ته ډېر خوشبینه کړي دي، ښایي یو تلپاتې تغییر د پاکستان او د هغه د استخباراتي ادارې لخوا نه وي. د دې خبرونې په وینا په تاریخي لحاظ د دوو هیوادونو ترمنځ په سیمه کې د ستراتیژیکو ګټو پر سر د اختلاف په خاطر هر اړخیزه همکاري نه ده شوې. له افغانستان څخه د شوروي قواوو تر وتلو وروسته د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې نورې هم پیچلې وې، او کله ناکله د پاکستان د اټومي وسلو او تروریزم پر سر د اړیکې حتی ډېر ترینګلې شوې هم و. له ډېرې مودې راهیسې دا روښانه ده چې د ISI اداره له تروریزم سره اړیکې لري. پر دې سازمان د امریکا د استخباراتي ادارې او نورو استخباراتي سازمانونو لخوا تور لګول شوی چې له القاعده شبکې او افغان طالبانو څخه یې ملاتړ کړی دی، او هڅه یې کړې ده چې نوي توندلارې ډلې جوړې کړي تر څو د هندوستان پر ضد او په خاصه توګه کشمیر ته د جګړې لپاره ولیږي. یو بل دې مشهور ډلو څخه چې ISI جوړه کړې ده د لشکرې طیبه ډله ده چې په 2008 میلادي کال کې د ممبای په حملو کې لاس درلود. خبرونه زیاتوي هغه سې چې دوو هیوادونو د تروریزم او اټومي وسلو پر سر پخوا هم نشو کولی یو له بل سره ټینګې اړیکې وساتي، اوس هم له احتمال لري ښکاري چې متحده ایالات او پاکستان به دا ډول همکاریو ته چې اوس د دوو هیوادونو ترمنځ شوي دي په راتلونکي کې دوام ورکړي.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي دا هیله منه ده چې اوتاوا به کله چې په 2011 کال کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي په دې هیواد کې د امریکا له پوځي هڅو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. کلینتن دا څرګندونې پرون په کاناډا کې د اتو پرمختللو صنعتي هیوادونو چې د G8 ډلې په نوم یادیږي د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ خبر اعلان ته وکړې. کلینتن وویل موږ ډېر لیواله یو چې کاناډا په یو ډول له موږ سره مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د هغې په وینا کاناډایي ځواکونو ښه نوم ګټلی. دوی له امریکایي ځواکونو او د ائتلاف له نورو غړو سره ښه همکاري درلوده. په همدې حال کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د اتو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمو لپاره پر یوې اقتصادي طرحې موافقه وشوه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر لاورنس قانون وویل د دې سیمې ثبات د نړیوال امنیت لپاره حیاتي اهمیت لري. ښاغلي قانون دا څرګندونې د کاناډا د کوبک ایالت د ګاتینیو په ښار کې د اتو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ خبره اعلان ته وکړه. قانون وویل دغه سیمې ته له اقتصادي پلان څخه هدف دا دی چې پر بنسټیزو تاسیساتو په پانګې اچونې سره د سوداګرۍ فعالیتونه پراخ شي. هغه وویل دغه پلان په تنظیم کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو نړیوال بانک او د آسیا له پرمختیایي بانک سره هم مشورې شوې دي. په دې غونډه کې د برېټانیا، کاناډا، جرمني، فرانسې، ایټالیا، جاپان، روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیران او دغه راز د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر برخه لري. د بهرنیو چارو وزیران به په دې غونډه کې د اټومي وسلو د پراختیا، سیمه ییزو کړکیچونو او د تروریزم د ګواښونو په ګډون د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او دغه راز په یمن او نورو سیمو کې د زخدریزو د مرکزونو د ځپلو په مسایلو هم خبرې وکړي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې تیر کال په هیواد کې د جنایي جرمونو تر 100 زیاتې پیښې تثبیت شوې، خو بیا هم دا د وړاندې کلونو څخه کمې پیښې دي. دوی وایي په یو شمېر جرمونو کې پولیس هم ښکېل دی چې تر ټولو سخته سزا به ورکړل شي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د مجاهد جواد راپورته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په هیواد کې د جنایي جرمونو په شمیر کې کموالی راغلی. د کورنیو چارو په وزارت کې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس ډګر جنرال میرزا محمد یارمند دا خبره د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې تیر کال په هیواد کې د جنایي جرمونو 10,800 پیښې ثبت کړي دي، خو تر دې وړاندې کلونو کې دغه شمېره تقریبا 150,000 ته رسیده.
ګراف جرایم نسبت به سال گذشته
دی وایي د تیر کال په پرتله د جرمونو ګراف ښکته شوی دی، او دا ځکه چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت د تعلیم او تربیه، د جرمونو، تروریزم او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې یو شمېر زیات کارونه ترسره کړي دي. ښاغلی یارمن زیاته کړه چې اوس دوی له مجرمینو سره ډېر جدي چلچلن کوي، او حتی په ځینو پیښو کې له مجرمینو سره د پولیسو د همکارۍ په جرم ځینې پولیس هم نیولي دي چې تر ټولو سخته سزا به ورته ورکړل شي.
خود یې اجازه موظف هستند در تامین امنیت، موظف هستند در وقایع جرم، موظف هستند در کشف جرم، موظف هستند در دستگیری.
دوی وایي خپل پولیس د امنیت تامین د جرمونو د کشف او مخنیوي او دغه راس د مجرمینو د نیولو دنده لري. نو که دوی خپل په جرم کې ښکېل شي، نو بیا یې سزا په محاکمو کې ډیره سخته ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول هغو پولیسو پسې ګرځي چې که په کوم جرم کې لاس ولري، رشوت واخلي او حتی که د تحفې په نامه هم له یو چا څخه څه واخلي، نو هرومرو به ونیول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د لیکو پاکول د دوی د کاري اجنډا په سر کې ځای لري، او له همدې امله یې حتی د پولیسو طبي معاینات هم بیل کړي دي چې که د هر پولیس په وینه کې د نشه یي موادو آثار ولیدل شي، نو هرومرو به یې له دندې ګوښه کوي. چې تر اوسه پورې یو شمېر پولیس په همدې توګه له خپلو دندو څخه ګوښه شوي هم دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په لندو او مزنیو څپو سربیره په لویو کارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. ولسی جرګې پرون پریکړه وکړه چې د کابل ښار د پډولي په دښته کې د مایوبینو او معلولینو ته د کور جوړولو لپاره ځمکه ورکړل شي. ولسی جرګه دا پریکړه وروسته تر هغې وکوي چې لسګونو مایوبین له دوه ورځو راهیسې د ملي شورا په وړاندې راټول شوي او وایي چې نه د کور لپاره ځمکه لري او نه هم د خوراک لپاره ډوډۍ. خو د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي چې د پډولي دښته له مخکې نه په تنقیص شوي افسرانو ویشل شوي او باید چې مایوبینو او معلولینو ته د کابل په نورو برخو کې ځمکه وویشل شي. په دې اړه پام وکړئ. دی راپورته
د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې کاتسه هم د بحث اصلي موضوع د روان کال بودیجه و. خو د دې غونډې په پای کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو وویل چې په کابل کې یو شمېر مایوبین او معلولین کور نه لري او د محل لډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني په دې اړه د دې جرګې د غړو لډیرو بحثونو نه ورسته له هغوی څخه غوښتنه وکړه چې د پډولې په دښته کې کوم ځمکه چې دوی ته په پام کې نیول شوی هغه د مایوبینو او معلولینو ته ورکړي. دایوی گرانو وکیل صاحبانو رازی چه مونگ او تاسی طول دیت حاضر شو چه دا پدولی پونم دخت مایوبینو او معلولینو تا او بشل شی. نن با مونگ او تاسی لزان دا همت وخیو. مونگ درایو پا اتفاق پریکر وکڑا چه پدولا نگوارو. کم وکیل چه زمکه نلری دا خاروالی لخوادی پونو رو سیموکی ورکره شی. دا پریکړه ورسته تر هغې وشوه چې د کابل ښار لسګونه تنه مایوبین او معلولین له تېرې ورځې راهیسې د ملي شورا په وړاندې راټول شوي او وایي چې نه سرپنا لري او نه هم د خوراک لپاره ډوډۍ. د ولسي جرګې له دې پریکړې وروسته دغو مایوبینو او معلولینو خوښي وښوده، خو له دوی څخه یو تن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دې پریکړې عملي کېدو ته ډېر خوشبینه نه دي.
زه محمد عارف مایوب یم. تر هغه پورې دا خبره صحیح نه ده تر څو عمل ته ونه رسیږي.
خو د ولسي جرګې غړی ډاکټر رمضان بشر دوست بیا د دې جرګې د غړو دا پریکړه یو سیاسي لوبه بولي او وایي چې د پډولې دخته یو ځل په تنقید شوو افسرانو ویشل شوي او ولسي جرګه دا ځل غواړي چې په مایوبینو او معلولینو یې وویشي.
دا یو سیاسي منافقت ده، ځکه چې دا ځمکه ټول په تنقید شوي افسرانو، تنقید شوي مجاهدینو ته ویشل شوي دي. دا وکیل صاحبانو د افسرانو ځمکه اخیستلې وو. دوی د معلولینو او تنقید شوي افسرانو او تنقید شوي مجاهدینو ترمنځ جګړه اچوي. ما دوی تول که تاسی واقعا صادق یاست دا شیرچور معلولینو معیوبینو د شواده و بازماندگانو تا او ویشل شی.
د ولسی جرګې د پرونی پریکړې په اړه راپور چې د کابل ښار د پډولي په دښته کې د دغه پریکړې له مخې باید د کابل ښار د پډولي دښته په معیوبینو او معلولینو ویشل شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر پرون په 14 ولایتونو کې د بیا رغونې د 14 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. تفصیل یې له کابل د معصوم میوان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د جاپان سفارت چارواکي وایي چې په دوو پروژو کې د ښوونځیو او روغتیايي مرکزونو جوړول، د ماینونو او چاودیدونکو موادو پاکول شامل دي. د دوو پروژو تړونونه د دوشنبه په ورځ د جاپان سفارت او یو شمېر افغان دولتي ادارو ترمنځ لاسلیک شول. په کابل کې د جاپان سفیر شګي هیروکی خبریالانو ته وویل چې دغه پروژې به په 14 ولایتونو کې پلي کېږي چې نږدې 3 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري. د وایي د دوه 14 پراختیايي پروژو تړون چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې به پلیسي د جاپان د وړیا مرستو څخه دي چې نږدې 3 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري. د جاپان سفیر وویل چې د دغو پروژو لویه برخه د افغانستان په لیرو پرتو ولسوالیو کې پلي کېږي. د دغو پراختیايي پروژو پلي کوونکي وایي تر اوسه به هڅه وکړي چې کار یې ښه کیفیت ولري. تمه ده چې دغه پروژې به په یوه کال کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار د ډافامین پاکې موسسې استازي انجینر عبدالستار چې د دغه ولایت په دامان ولسوالۍ کې د مین پاکۍ پروژې تړون لاسلیک کړی وایي چې په کندهار کې د دې ترڅنګ باید پوهنې او کرنې ته ډېره پاملرنه وسي او خلکو ته د کار پیدا کولو لاره برابره سي. جاپان تر دې پخوا هم د دا ډول پروژو تړونونه لاسلیک کړي. دغه هیواد په پام کې لري چې په راتلونکو 5 کلونو کې د بیا رغونې په پراختیايي پروژو 15 میلیارد ډالر ولګوي.
او وسم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کو. د کابل چاپی خبرونه هم افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر په اړه ځینې مقالې خبرې کړې دي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال حمید مومن په راپور کې.
وسله وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي په حواله لیکلي چې دا خبره د ټولې سیمې په ګټه ده. د ورسپانې د همدې مغړ څلیک بیا د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ روانو خبرو ته ځانګړی شوی او د حزب اسلامي د پلاوي په حواله لیکل شوی چې له افغان او نړیوالو لورو سره خبرې مثبتې دي. روسپانه په افغانستان کې د اوباما د روان سیاست په اړه په لویدیځ نړۍ کې موجودو اندېښنو ته هم کتنه کړې او د فرانسې د یو ټلویزیوني چینل د یو رپورټ په استناد لیکلې ده چې لویدیځ د دغه سیاست له ماتې نه په ویره کې ده. کابل ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ناڅاپي سفر هغه موضوع ده چې روسپانې پرې په خپله سرمقاله کې بحث کړی او لیکلې چې د سفر افغانانو ته کوم نوی پیغام نه درلود. خو هیواد به په خپله سرمقاله کې کابل ته د اوباما روسي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د یو نوي پړاو پیل بللی او لیکلی دی چې دا پړاو به د ګډو ستونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو او همغږیو پړاو وي. روسپانې په جلا مطلب کې بیا د اوباما د وینا دا ټکی راغستی چې امریکا پیل کړی کار تر هغو نه پرېږدي چې بشپړ کړی نه وي. روسپانې د خپل لومړي مغړ څلیک د کابینې د 13 ورځې غونډې ته ځانګړی کړی چې پکې د کابل د مرادخانې او د سیمې ودانۍ په خپلې لرغونې بڼې د بیا رغونې لپاره د شخصي جایدادونو استملاک تصویب شو. ملي ارمان د خپل لومړي مخ په غټ سره لیک دا خبر ورکړه چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ په غوښتنه د لندن پولیسو محمد صدیق چکری نیولې ده. ورځپاڼه وړاندې لیکلی چې نوموړی د حج او اوقافو په وزارت کې د اختلاس په تور نیول شوی او د هغه پر ضد کافي شواهد ترلاسه شوی دی. د ورځپاڼې په سر مقاله کې په قندهار کې د پیلودونکو عملیاتو په اړه د قندهار د والي پر وروستیو څرګندونو انتقاد شوی او لیکل شوی چې دا عملیات یو ضرورت دی سو دغه سیمه له طالبانو پاکه شي. ورځپاڼې په جلا څېړنیز مطلب کې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په صورت کې د هند په ستراتیژۍ کې د بدلون خبر ورکړ او لیکلی چې نوې دلی چمتو ده چې له طالبانو سره خبرې وکړي. سرنوشت د هلمند په مارچې ولسوالۍ کې خلکو ته ورپېښې ستونزې څېړلې او د مارچې د ولسوال په حواله لیکلی چې د دې ولسوالۍ د بیا رغونې لپاره شوې ژمنې تشې ډنډورې وې. ورځپاڼې په دوام کې په ملي شورا کې د هلمند د استازو دا خبرداری هم راخستې که افغان دولت او نړیواله ټولنه د مارجې د خلکو ستونزې جدي ونه نیسي نو خلک به پر دوی خپل باور په بشپړه توګه له لاسه ورکړي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې هم د مارجې په روانو حالاتو بحث کړ او لیکلی چې مارجه اوس اهمیت نه لري. اسلا اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس هم په خپله سرمقاله کې کابل ته د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په سفر تبصره کړې او تر ډېره د سفر اهداف څېړلې دي. خو اسلا به په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان او امریکا مشارکت د اوباما د سفر ښکاره پیغام وو او هشت سو بیا د بګرام په هوایي ډګر کې امریکایي پوځیانو ته د اوباما د وینا بشپړ متن خپور کړی چې تر ډېره په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه و. خو د ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې هڅه کړې د پوښتنې ته ځواب وایي چې اوباما د افغانستان لپاره په خپل وروستي سفر کې څه پیغام درلود. ورځپاڼې د افغان کابینې د پاتې وزیرانو د پیژندګلوۍ په موضوع هم بحث کړی او د ولسي جرګې په حواله لیکلی چې ولسمشر باید د کابینې پاتې غړي ژر تر ژره دوی ته د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره وروپیژني.
په افغانستان کې لس بجې او یو دېرش دقیقې شوې. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې ورسېدو. فرشته جلال زئی بیا ستاسو ته راغلې او د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکي اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي په افغانستان کې پرمختګونه ډیر ورو دي او دی غواړي چې په دې هیواد کې د ادارې د شکېدو، د قانون د حاکمیت او د اداري فساد د له منځه وړلو په برخو کې هلو ځلو ته دوام ورکړي. د امریکا د وسوالو ځواکونو لوی درستیز وایي که د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې بریالی نه سو او په کندهار کې حکومتي اداره سمه نه کړه، د افغانستان لپاره به د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي ناکامه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون وویل چې هیله منه ده اوتاوا به کله چې په 2012 کال کې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان د تازه بندیزونو پلوي نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چین به د ایران د اتمی پروګرام په خاطر په دې هیواد د ملګرو ملتو د تازه بندیزونو په وضع کېدو کې خپل رول ولوبوي. روسي چارواکي وایي چې د مسکو د مترو په دوو سټیشنونو کې په چاودنو کې د وژل شویو شمېر 80 ته رسیدلی. په دغو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 30 تنه زخمیان دي. د امریکا جمهور رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې له ولسمشر نیکولا سارکوزی سره ګوري. او د افغان نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په 2009 کال کې په هیڅ اروپایي هیواد کې د اعدام سزا نه ده عملي شوې.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس به هم د پاکستان او امریکا اړیکو په اړه یو تحلیل درواورو. د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی تیر اونۍ په واشنگټن کې امریکایي مقامات سره لیدنې کتنې درلودې. امریکایي مسؤلان وایي پاکستان حاضر دی چې د تروریزم ضد مبارزه کې لا نور ګامونه پورته کړي خو اسلام آباد د کار لپاره قیمت یا بیه غواړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. مهمې برخې رضوان مراد اوروي.
په 2001 میلادي کال کې کله چې امریکا په افغانستان باندې د حمله لپاره تیارې نه و، واشنگټن د پاکستان د هغه محل واکمن پرویز مشرف ته دوه انتخابات مخې ته کړه چې آیا د تروریسم پر ضد له متحده ایالاتو سره درېږي او که د امریکا پر ضد. مشرف د تروریسم پر وړاندې له متحده ایالاتو سره د درېدو پریکړه وکړه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان چې د نړۍ دوهم ستر اسلامي هیواد بلل کیږي د داخلي سخت دریځو او معتدلو مشرانو ترمنځ د کشوګیر په میدان بدل شوی دی. زیاتره پاکستانیان نظر پختون کو ته وای دوی امریکا نه خوښوي او کاشکې له پاکستان څخه امریکا لري اوسي او په عین حال کې بیا دغه هیواد قبایلي خلکو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او افغان طالب مشرانو ته پناه هم ورکړې ده. ورسپانه وای امریکا څنګه هیر کړی چې همدا پاکستانو چې په اتیا ملسیزه کې اټومي وسلې جوړې او بیا دغه ټکنالوژي پر شمالي کوریا او ایرانو وپلورله. خلاص انګلیس ټایمز لیکي په دې وروستیو کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د امریکا او پاکستان ترمنځ پوځي او استخباراتي همکاري پراخه شوې ده او اسلام آباد سی آی ای یا د امریکا مرکزی استخباراتو ته اجازه ورکړې چې د دغه هیواد پر خاوره د القاعده او طالبانو پر ضد د بی پیلوټه الوتکو حملې زیات کړي. پاکستان په دې وروستیو کې د طالبانو څو مشران ونیول او امریکایانو ته اجازه ورکړه چې له هغوی نه تحقیقات وکړي. د مقالې د لیکونکي په وینا د پاکستان د همکاري وړیا نه ده، بلکې اسلام آباد ته د واشنگټن د پراخو اقتصادي او پوځي مرستو په بیا رامنځته شوې ده. په دې لړ کې پاکستانی هیئت 13 اونۍ له واشنگټن څخه کتنه وکړه او له امریکا څخه د لا نورو مرستو غوښتنه هم وړاندې کړه. د لاس انجلس ټایمز د راپور له مخې پاکستانی هیئت له ځانه سره د غوښتنو او مرستو 55 مخیزه لیست وړیو چې پکې له پوځي مرستو نیولې تر کلتوري تبادلې پورې غوښتنې شاملې وې. ورسپانه زیاتوي کله چې د پاکستانی هیئت له غړي څخه په واشنگټن کې پوښتنه وشوه چې آیا تاسو پر اختیار سره غواړئ چې د طالبانو پټ ځایونه او مرکزونه له منځه یوسئ، نو دغه پاکستانی مسؤل په جواب کې وویل هو، خو موږ د دې لپاره قیمت یا بیه غواړو. دغه پاکستانی چارواکي ویلي زمونږ اندېښنه ویره ده چې موږ د طالبانو سره جګړه کې داخليږو او امریکا به بیا له سیمې خپل سپک کړي او پاکستان به په جنگ کې یوازې پاتې شي. لاس انجلس ټایمز یاتوي د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق کیانی د کانګرس له غړو سره زیاته کتنې درلودې. د امریکایي مقاماتو په وینا جنرال کیانی ویلي که امریکا له پاکستان سره عصري پوځي مرستې وکړي او په خاص ډول هلیکوپټرونه ورکړي، نو دغه هیواد به له تروریزم سره په جګړه کې لا زیات ګامونه واخلي. پاکستانی هیئت د غوښتنو په خپل لیست کې یو بل شی هم زیات کړی او هغه د امریکا په مرسته د پاکستان د ملکی اټومي انرژي د پروګرام په جوړولو کې د هغې ډول مرستې پیشنهاد دی چې واشنگټن دا مهال له نوی ډیلی سره کوي. ورسپانه په آخر کې لیکي امریکا زیاته هڅه کوي چې پاکستان په دې قانع کړي چې د دغه هیواد ثبات د متحده ایالاتو د امنیت لپاره مهم دی، خو پاکستان بیا امریکایانو ته وایي چې دغه هیواد له خپل لوري د القاعده او طالبانو د ماتولو لپاره ژمنه کړې ده.
د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو په اړه یو تحلیلي مطلب و. که څه هم د مسکو د مترو په دوو سټیشنونو کې د پرونیو چاودنو مسؤول دی چې د چارواکو په وینا دو ښځو ښځینه حمله کوونکو ترسره کړي چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د دې هیواد یو امنیتي لوړ رتبه چارواکي ویلي چې ښایي د شمالي قفقاز سخت دریځې ډلې د دې حملې تر شا لاس ولري. په مسکو کې د پرونیو چاودنو وروستی حال د فرشته جلال زئی په راپور کې
په روسیه کې د ورستیو چاودنو په اړه تازه رپورټونه وایي چې سره له دې چې تر اوسه هیڅ ویډلې د دې حملو مسولیت نه اخیستی، خو د کافکاز سنټر ډاټ کام په نوم یو ویب سایټ چې چچنیایي بیلتون غوښتونکي خپلې خبر پاڼې ورباندې خپروي په یو اعلامیه کې د مسکو امنیتي ادارې د دې چاودنو شاته پلاسترلو تورنې کړي دي. په دې ویب سایټ په خبر سوي مطلب کې راغلي چې په روسیه کې ورځ په ورځ د ولادیمیر پوتین په وړاندې مخالفت زیاتېږي، خو په روسیه کې امنیتي چارواکو ویلي چې په شمالي کافکاز کې وسلوالې ډلې شایي په مسکو کې د دې حملو شاته لاس ولري. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف د روسیې ر جمهور رئیس دیمتری میدویدیوف سره په ټلویزیوني ناسته کې پرون وویل چې دا ارزیابي په سیمه کې د موندل سویو اجسادو له مخې کړې ده. دوی زموږ ابتدایي تیوري دوی چې د تروریستي حملې په شمالي قفقاز کې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري زموږ اساسي نظریه هم دا ده. د روسیې جمهور رئیس دیمتری میدویدیوف امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې د ټولو ترانسپورتي لارو امنیت ونیسي. جمهور رئیس هم ناراض ویلي چې د تروریزم په ضد دې جګړې ته به تر پایه ادامه ورکوي.
ترور в нашей стране.
Дай вай можем متحد چې په خپل هیواد کې به د تروریزم د ځپل لپاره مبارزه جاري ساتو. موږ به تر پایه د تروریستانو په ضد جګړه ته ادامه ورکوو. موږ به په دې کار کې هیڅ درنګ ونه کړو. په عین وخت کې نړیواله ټولنه د مسکو چاودنې په شدت غندلې ده. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې د دې ډول وحشیانه تروریستي اعمالو په ضد مبارزه کې د امریکا ولس له روسانو سره ولاړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کرول وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال هغه ته د خپلې خواشینۍ مراتب وړاندې کړل.
Our thoughts and prayers are with the victims of this morning's bombings in Moscow.
دا وای موږ په مسکو کې د 14 نو قربانیانو د هغوی له کورنیو او د روسیې له خلکو سره په دې هم کې ځان شریک کړو او دعا ورته کوو. پر بیګنا خلکو دا ظالمانه حمله یو ور بیا د دې څرګندونه کوي چې تروریزم هر چیرته د سولې دوست خلکو دشمن دی او باید کلک ځواب ورکړي. د اروپایي کمیسیون رئیس هم ورته پیغام ورکړی. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې له روسیې سره د همکارۍ غږ کړی. د ویلي چې پر بېګونه خلکو دا ډول حملې هیڅ ډول نشي توجیه کېدای.
د موسکو په میترو کې د پرونیو چاودنو په اړه راپور په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه دی پاتې، خو 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دی. لومړی د سپورت پروګرام واوري، ورپسې هم د ښځو.
لوبو لميدانه
بيوتيفلي هيت واز ان ذا اير بت نو تشانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې.
السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د خپل همکارانو سره د ازادي رادیو د سپورتي پروګرام اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په ویسټ انډیز کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده او افغان کرکټ ټیم په دغه سیالیو کې د ګډون او بریالیتوب لپاره په تیاری بوخت ده او په دې لړ کې 13 اونۍ د پاکستان په لاهور ښار کې تمرینات هم ترسره کړي دي. په کندوز ولایت کې د شمال او جنوب د فوټبال یو شمېر ټیمونو په خپلو کې سیالي کړي او مسؤلان وایي هدف ترینه د افغانستان د مختلفو سیمو د ځوانانو ترمنځ د ملي یووالي د جذبې پیاوړه کول دي. او لدې مهم خبرو چې په اروپا کې 13 اونۍ د فوټبال کوم لویو ټیمونو له یو بل سره مسابقې کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویسټ انډیز کې د شلو اورونو د لوبو نړیوال جام ته د چمتووالي په لړ کې د پاکستان په لاهور ښار کې خپل تمرینات پای ته ورسول او ټاکل شوی چې د پاسه یو اونۍ وروسته کویت او بیا وروسته اماراتو ته لاړ شي. د کابل د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل چې افغان کرکټ ټیم په کویت کې له لسو هیوادونو سره په پیلیدونکو سیالیو کې برخه واخلي. دا چې دا کومې سیالۍ دي او د دغو مسابقو هدف څه دی، ښاغلي فضلی ویل
د
افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې شاوخوا یو میاشت وروسته به په ویسټ انډیز کې د شلو اورونو نړیوال جام ته تقریبا همغه لوبغاړي شامل وي چې په اماراتو کې د غوراوي په مسابقو کې اتلولي ترلاسه کړې وه. د ټیم د انتخاب او د چي کامیابۍ ته څومره هلي دي د کابل د کرکټ بورډ مشر وایي
د دې د پاره هغه لوبغاړي چې موږ د چیز لوب کولای شي دا د پاره ضرورت دی. زموږ سره چې خپل کمینګ اتي هغه په کار اچي وي دي وګورو چې د افغانانو دعا او تبه هم منتظر شي خدای پاک د افغانستان ملي ټیم ته یو بریا په نصیب کړي. زموږ لوبغاړي تکل سوي دي ام هغه ټیم دي چې په دوبي کې لوب کړی هغه څورلس کسیز ټیم دی. صرف یو نفر نوی پکې داخل شوی دی اجي نصرت په نامه باندې چې د بدخشان ولایت څخه دی. هغه د شفیکولا شفاکورته باندې په ټیم کې راغلی نور هغه سوار وسلو غواړي دي. خو زه چې کوم ټیم ته ګورم او د هغه سره کوم ملکونو سره چې زموږ میچ چې واکان درې تلور لوبغاړي د دغه ځوانۍ نه لري چې د هغه دغه سره باید تاسو لوبغاړي موږ په دې ټیم کې اچولي وای چې واکان هغه څه کړی وای. خو بیا هم موږ دغه ټیم چې په امارات کې ولوبي دی او د دې نه مخکې په سرنکا کې کومې لوبې وکړي دوی کافي تجربه په لاس کې راوړې ده او په پوره تمریناتو کې دي.
دا مې میاش په سر کې با په ویسټ انډیز کې د افغانستان په شمول د کرکټ د نړۍ مخور ټیمونه د شلو اورونو په سیالیو کې د یو بل په وړاندې مقابله وکړي. تیره شنبه په کندوز ولایت کې د افغانستان د یو شمېر شمالي او جنوبي ولایتونو د فوټبال ټیمونو په خپلو کې سیالي وکړې. دا چې دا مسابقې د کوم جام په لړ کې ترسره شوې، هدف یې څه او کوم ولایت لومړی مقام ترلاسه کړ، لسیمنه د نور محمد سهیم په ریپورت کې اورو.
The
د فوتبال هغه درې ورځنۍ لوبې چې د کندوز د پخوانی خاروال مرحوم عبدالواحد عزیز د جام په نامه د کندوز خاروالۍ په چمن کې د کندوز د شاهین او معارف د کندهار د اتحاد او د هلمند د پولیسو د فوتبال ټیمونو ترمنځ د دور په سیستم جوړې شوې وې شنبه مازیګر پای ته ورسېدې. د معلوماتو له مخې د دغې لوبې د وروستۍ ورځې نندارې ته کندوز والي انجینیر محمد عمر او ځینې نور ولایتي چارواکي هم ورغلي وو. کندوز والي د لوبو په پای کې د یوې لنډې وینا په ترڅ کې د دغسې لوبو او سیالیو کول د بېلابېلو ولایتونو ترمنځ د تفاهم او یووالي د ټینګښت او د سولې د پیغامونو د تبادلې نښه وبلله. د افغانستان د فوتبال فدراسیون فنی مرستیال یاسین محمدی د دې سیالیو هدف د شمال او جنوب ورزشکارانو ترمنځ د ملي یووالي ټینګښت او د نوي کال هرکلی وباله. د ښاغلي محمدی په وینا په دغو درې ورځنیو لوبو کې د کندوز د شاهین فوتبال ټیم وکولای شول چې درې د یو په وړاندې د هلمند د پولیسو ټیم، دوه د صفر په وړاندې د کندهار د اتحاد ټیم او دوه د صفر په وړاندې د کندوز د معارف ټیم ته ماتې ورکړي او د نه امتیازونو او اوو ګولونو په ورکولو سره د تورنمنت اتلولي ترلاسه کړي. ویل کیږي چې د کندهار د فوتبال ټیم د څلور امتیازونو په ترلاسه کولو سره دویم مقام او د هلمند هغه دریم مقام ګټلی دی. د دغو لوبو په پای کې یو اندازه ورزشي لوازم او د سپورتي جامو سیتونه چې د کندوز تیارتي یا ولایتي بیا رغونې ټیم او په کندوز کې د ځینو ساختماني شرکتونو لخوا په ګډه برابر شوي وو د دغو درې ولایتونو لوبغاړو ته د کندوز والي لخوا وویشل شول.
د لوبل میدان د دې ورسی شیخ پرونه ورسته مطلب هم د نړۍ د فوتبال پړه ده. ل سالم احمد سلیچ خورو چې 13 ونې په نړۍ کې د فوتبال کوم ټیمونو په خپل کې مسابقې وکړي او کوم ټیمونه د اروپا د فوتبال د 13 ونې د جدول په سر کې ځای لري.
په نړۍ کې 13 ونې د فوتبال د مهمو او غټ سیالیو په ترڅ کې د پریمیر لیگ مسابقو په دوام کې د لیورپول ټیم خپل سیال سندرلینډ ته د صفر په مقابل کې په دریو ګولونو سره ماته ورکړه. د ارسنال او برمنګهم ترمنځ مسابقه یو په یو مساوي پای ته ورسېده. مانچستر یونایټډ له بولټن څخه د صفر په وړاندې په څلورو ګولونو سره لوبه وګټله او له ګولونو څخه ډکه سیالي به د چلسی او اوسټون ویلا د ټیمونو ترمنځ وسوه. دا مسابقه چلسی د یو په وړاندې په اوو ګولونو سره په خپله ګټه تمامه کړه. د اروپا او انګلستان د فوټبال د لیګونو د ترسره سوي مسابقو په لیست کې مانچستر یونایټډ په لومړي مقام کې دی، دوهم ځای چلسی نیولی او په درېیم مقام کې د ارسنال د فوټبال ټیم دی.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00202211 2011 باندې ازادي راډیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړئ. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې انجن مکتب ته نه پېژنې کیږي چې اعتبار له دوه چې زړه
کار کوي خبرې دې شي وي غټولي اوس مانه قصور باسي
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم په روان خبرونه کې دغه مطالب اوریدل شي. په سر کې د حقوق میرمنو په حق له یو رپورت راوړو چې په لغمان ولایت کې د قوریا جوړولو په کاروبار بوختی دي او لدی لري خپل اقتصادي ستونزې وروي. ورپسې به یو داسې افغان میرمنه درو پیژنو چې په دې ورسویو کې نړیواله جایزه ګټلې.
جایزه کې ما گرفتیم ورداس کې از سال 2007 به ای طرف از طرف وزارت امور خارجي
او په پای کې مو د خصوصو په اړه څولندو خبرونو ته هم وخت بیل کړي. په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړي. دغه پرونه ز شریف صافی تاسو وړاندې کوم. عزت منو اوریدونکو، په لغمان ولایت کې یو شمیر غریبې او بیوڅه خزي د نارینه او پښان په کروندو کې کار کوي. دغه میرمنې د سهار له 8 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو په ځمکه کې خولي دویوي او درنه کارونه ترسره کوي. دوی په کروندو کې د قوریاو د جوړولو او د نیالګیو د بسخلیو په برخه کې زحمت او زیار باسي، او دې ته خوشاله دي چې له دې لارې ول مړې حلال روزي پیدا کوي. د لغمان ولایت د خوځو چارو رئیس میرمن حنیفه وایي موږ د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې د مرستندویو مؤسسو په مرسته یو شمیر هغو میرمنو ته چې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي په دې ډول د کار زمینه ورته برابره کړې ده.
موږ د دوا پروګرامونه لرو، د ښځو لپاره، د کوریاجات، د کوریا لپاره، پکا غي چاته نه ورشونی کوي. یو جی ځمکه اخلي هغه کې کوریا کوي، په یو کال کې رسیږي. اما هغه دفتر چې هغه کوریا د پاره کار کوي ښځو سره، بیا بازار کې هغوی خرڅوي. د انجوګانو د خوانه موږ تعقیبوو، که څوک کار کوي د ښځو د پاره کار کوي، موږ تعقیبوو او نظارت کوو.
په خوا د یو شمیر خیریه مؤسسو لخوا ښځو ته د غالیو، جامو ګنډلو، خامه ګلدوزي او د ته ورته نورو کارونو په برخه کې چې د ښځو ورسره دلچسپي وه، د زده کړې او د کار زمینې برابرې دي. خو دا ځل ښځو ته د هغو کارونو د کولو او زده کولو لارې چارې هوارې شوې چې پخوا به نارینه و ترسره کول. د لغمان د ښځو چارو رئیس له موږ سره په مرکه کې دا هم وویل چې موږ دغو میرمنو ته چې په کروندو کې د قوریا د جوړولو کار کوي په اونۍ کې 1500 افغانۍ معاش ورکوو. په اوله کې موږ په یوه میاشت کې دغه ښځې روزو او د نیالګیو د قوریاو د جوړولو په برخه کې معلومات ورکوو.
الله دې دې از مکه دا ټول نیالي دا د قسم قسم دا ولې دي د خور مسمل اکثر مسمل دا او دوا غاټه غاټه دې نه وزنه دې 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 د تاوا ته جوړ شې دې چې ټول خزي کار کوي دې دا د فلور او لوالي ګانه خزي د ترازي دې مرکز خزي د ترازي ټول د کار یو میاشتې نن کیږي پاز دې یو میاشت او خپل خزي کار کوي پنځوس خزي دې دومره په خوشحالي راځي د کار کوي خېشاو او بعضې کارونه چې نیالګي دې په کورن کول تایوان کول ټول زده کوي.
یوه میرمنه چې هیله نومیږي او په کرونده کې د قوریاو د جوړولو په کار بوخته ده، د خپل زده کړو په اړه موږ ته داسې وایي.
هیڅ ورځې موږ اصل جمع ټول هغه کورس پنځه څلوېښت ورځې وکړي، اوس دېرش ورځې کېږي چې راغلی استو. بانجان نومي مو کرل، بادرنګ،
هیله وایي له ډېرې لرې سیمې څخه دلته د کار دپاره راځم. که چیرې زموږ کور او سیمې ته نږدې دغه شان د کار زمینه راته مساعده شي، بیا نو هیڅ غم نه لرم. صرف همدا باغ زنانه ته راځي او کنه نور خپل کورو کې هم کوي؟
اوس خو موږ د زده کړې لپاره دلته راځو، بیا نو دغه موږ چې دلته دا ترکاري زده کوو، ځکه چې لغمان په ولایت کې اوس د ترکاري کارول ډېر ښه وخت ده. نو موږ چې دلته زده کوو هلته په خپلو مځکو کې عملي کوو.
دلته به د یوې بلې جنې خبرې هم واورو چې په کرونده کې د نورو میرمنو سره یو ځای کار کوي.
ډېر رضا دي، دوی غواړي که نه چې دغه پروژې دوام وکړي، غواړي چې دغه پروژې نور هم دوام وکړي، ځکه چې هېڅکله داسې په لغمان ولایت کې هېڅ داسې پروژه نه وه.
په پای کې دې له دولت او خیریه ټولنو څخه غوښتنه وکړه چې دوی ته د دغه شان د کار نورې لارې چارې هم ولټولی شي، څو دوی وکولی شي د کار او زحمت په بدل کې حلاله ډوډۍ لاسته راوړي. د یادونې وړ ده چې د یو شمیر مؤسسو لخوا بېوسو او غریبو ښځو ته د کار دغه پروژې درې کاله کېږي چې پیل شوي دي. په اوس وخت کې د لغمان ولایت په قرغیو، چاردی، عمرزایی او شیرګل په ولسوالیو کې یو شمیر ښځې د قوریا جوړولو په کار بوختې دي. خو د دغه ولایت د ښځو چارو مشره وایي موږ په پلان کې لرو څو د لغمان په ټولو ولسوالیو کې ښځو ته دغه شان پروژې جوړې کړو.
چاردی کې روان دي، چلمتی کې روان دي، شیرګل کې روان دي، عمرزایی کې روان دي. اوس موږ غواړو چې ټول ولسوالیګان دغه پروژونه جوړ شي، ښځو ته د کار زمینه برابر شي چې د دغه کښت او د کرلو لپاره چې ځمکه وکړي، دغه شیان تجزیه وکړي، مثلا سمارق تربیه کوي چې یو کیلو سمارق ډېر په قیمته تمامیږي، خرڅوي بازار کې دا ډېره ښه بازار لري، ښځو دپاره ډېر مفید ده.
با په پای کې اغلی انیفی وویل موږ کوشش کوو چې د قوریو د جوړولو ترڅنګ خوځو ته د مرخیړیو او د زعفران د کرلو په هکله هم معلومات ورکړو او په دې برخه کې ورته زمینه برابر کړو. د دې په قول یو شمېر ښځې اوس هم د دغو شیانو په زده کړې او کاروبار بوختې دي. د دې ترڅنګ هڅه موده ده چې د دوی د محصولاتو د خرڅولو او د بازاریابۍ په برخه کې هم کار وکړو څو زموږ مېرمنې وکولی شي د خپل کار ثمره په اسانه سره ترلاسه کړي. عزتمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته هغه مېرمن در پیژنو چې د خپل کار او هڅو په برکت یې وکولی شول د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا نړیواله جایزه وګټي. دغه جایزه هغو مېرمنو ته ورکول کیږي چې په سختو شرایطو کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې د کتنې وړ خدمتونه کوي. دغه مېرمن شفیقه قریشي نومیږي او په اوس وخت کې د کورنیو چارو وزارت د جندر په برخه کې کار کوي. نوموړي د خپلې دغه جایزې د اهمیت په اړه داسې وایي: د دې جایزې اهمیت په دې کې دی چې دا د نړۍ ښځو ته دا ښیي چې ښځې که وغواړي کولی شي د ژوند په هر حالت کې خپلې دندې ترسره او ځانو ته د ژوند زمینو د برابرولو په برخه کې کار وکړي او د خپلو حقونو په لاسته راوړلو کې هڅې وکړي. د یادولو وړ ده چې دغه جایزه په 2008 کال کې ملالۍ جویا ته هم ورکړل شوې وه. میرمن قریشی یو نیم کال کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د بشری حقوقو او د ماشومانو د حقوقو په څنګه کې د مشر په توګه کار کوي. دا وایي په دغه موده کې مې د ډیر کار او فعالیت په نتیجه کې وکولای شول چې د نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پام ځان ته راوړوم، چې له امله یې د نړۍ د څلور اویا میرمنو په جمله کې ما ته هم دا جایزه راکړل شوه. ما په دغه یو نیم کال کې په کورنیو چارو وزارت کې د ښځو په ګټه ډیر کارونه کړي دي او هغه امتیازات مې هغوی ته برابر کړي دي چې له ډیرې مودې راهیسې ورڅخه بې برخې وي. همدارنګه د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مې ځینې پروګرامونه هم تنظیم کړي. په پای کې میرمن قریشي وویل: کومه جایزه چې ما ته راکړل شوې دا د افغانستان ټولو میرمنو ته مبارک وایم. په دغه جایزې سره د افغانو میرمنو مقام او منزلت لوړیږي او غوښتنه مې دا ده چې افغاني میرمنې دې د ژوند په هر برخه کې له چټکۍ څخه کار واخلي او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او امنیتي سکتورونو کې دې د ګډون په کولو سره خپل نقش او رول څرګند کړي.
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي متر په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس په هم له وکمې رشیدي څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه ته وښو.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو سناتوره د لومړي ځل لپاره د نړۍ د پارلماني فعالیتونو د سازمان د نړیوال کونسل په توګه وټاکل شو. د خبر لمخې د پروان انتصابي سناتوره ریدا عظیمی ده چې د 900 هیوادونو د پارلماني غړو لمنځه غوره شوې ده. یو څلوېښت کلنی عظیمی چې تازه د امریکا له متحده ایالاتو کابل ته راستنه شوې ده، په ژواک خبري ایجنسی ته وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا یادې شوې څوکۍ ته د دغه سازمان په کلنۍ غونډه کې په سري ډول ټاکنې وشوې. د ریدا عظیمی په وینا د دې موقف ګټه به افغانستان ته داوي چې د ولس غږ به د نړۍ په مهمو غونډو کې پورته کړي تر څو نړیوال له افغانستان سره مالي او تخنیکي مرستې وکړي. د نړۍ د پارلماني فعالیتونو سازمان د لومړي ځل لپاره په 1915 کې د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شو او دمګړې د نړۍ له 112 پارلمانونو څخه 1300 غړي لري. د تیرې دوشنبه په ورځ د مزار شریف په ښار کې د نجونو د ویلې سیودنې پرانیستل شو. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد د تیرې دوشنبه په ورځ په ژواک خبري ایجنسی ته وویل چې د فاطمی بلخی په نوم د نجونو لیسې ودانې د څه باندې 10 میلیون افغانیو په لګښت بشپړه او ګټه اخیستنې ته چمتو شوه. د هغه په وینا د دغه ودانې لګښت د بلخ ولایت یو سوداګر حاجی محمد شریف لخوا ورکول شوی و. فرهاد وویل چې دا ودانې ډیرش خونې لري چې شاوخوا 2000 زده کوونکو ته پکې د لوستمینه برابرېږي. د نوموړي په وینا د یادې شوې لیسې ودانې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال مارشال قاسم فهیم او بلخ ولی عطا محمد نور لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. او د غزنی د عامه روغتیا ریاست په نوښت او د ښځو چارو ریاست په مرسته 200 میرمنو ته تیرونې د کار زمينه برابر شوه. د دې ولایت د ملکی روغتون رئیس ډاکټر اسماعیل ابراهیم زئی وایي چې یادی شوی میرمنې د ملکی روغتون په بیلابیلو برخو کې کار کوي. هغه دوري په دریمه پښواک خبری اجنس ته وویل چې له دې میرمنو څخه هر میرمنې ته د ورځې شپږ امریکایي ډالر ورکول کیږي. نو موري وویل چې دغه میرمنې اوس مهال د ملکی روغتون د ودانۍ د رنګولو چارې پر مخ بیایي. ابراهیم زئی زیاتوي چې دغه بیوزله میرمنې به په راتلونکي کې د یو بل پروګرام له مخې د ملکی روغتون د کارکوونکو ډاکترانو نرسانو او د ناروغانو جامې او د بسترون لپاره د توشکو او بلکتونو پوښونه هم وګنډي. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړي مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، یوویا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باک 2740 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.